سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ظفر دسیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلغ ترغلی کوم د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیتونه پیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هېڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلي دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېره اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوی ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څېر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې دې ته ژمن دي چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلۍ کې ناچاودېدونکو موادو یو شمېر ماشومان د مرشوب لاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستې ده او دوه نور ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ په سیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونو د بخموت پر ښار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونو په بخموت، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تېرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د مې په 19 ترسره شي. نن لومړۍ سیالۍ د هندوکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. پسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوه غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سترې میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې د تجهیزاتو لرو چې کومو سیمو ته د غمرستي رسول شوې دي او په کومو برخو کې همدارنګه د اوکرين د جګړې وروستي جزئیات ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا تر څنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
موږ ژمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپلو اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپلو اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبایو هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یونامه کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، یونما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صافینه کړې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی، او دا د ملګرو ملتونو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتونو لخوا نه بے پرے برسے گرل کی گی او ملگری بلتونا مکلف دی چھے آگا ہی وادونا چھے دیر روز تا پاتی او سر دم را برستا ہو کی چھے خپل احتیاجاتونا دی جہان دی دورو با مالکو نخلاص سی. نو کدا فکر اوز کرائی دی خلاف دی گا اول خبرنا چھے منگا میکی دی پاتی کی دو باند خپل فیصلہ کھو او که مخی نمخی ویلی که من پاتی کی گو دای خط اسمیم نیوله ده ولچه دای دوی وزیفه ده دیدی یو مملکت یا بل مملکت چه هر چون قوی پا تحریک بانده نور وڑو مملکتو تا ضرر باید اونه رسی.
بله،
صفای سے پتیرو شاو خوادگو کلونو که دا ملگرو ملتون ماموریت پا افغانستان که چه دول ارزوی تاسو؟
کریشتیا دا تاوی ما دا غلی طالبان را تاگ نر اوروس تا لومره اشتباه دا ملگرو ملتون دا سازمان چه و داوا چه دوی اومن لچه دا طالبان رو دا رژیم یا دوی قدرت رسیدون اوروس تا اغا پخوانی رژیم د جمهوریت دی وخت نماینده وساتی او دوی ته لار ورنکی چې خپل نماینده ورولیږي او یا یې که ورلیږه هم بیرته مسترد کړل. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایې نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پیښ شوي دي دا به نه و پیښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي، په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي، نو ملګرو ملتو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی، دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي هغو سره په مشورې په لارښوونې بیرته اصلاحاتو ته تشویق کړي او اصلاحي کرایې ولي. نو په دې لحاظ باندې ملګري ملتونه ضرور دی چې خپل د منشور په اساس باندې، نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هیواد هم لپاره دی چې غلطه پښه کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري، نمایندهی وي، مذاکراتو د لارې نه خبرو د لارې نه باید هم ممالک اصلاح شي.
خطر پردیس و چه ده پهانتون و استاد و دیر صافی سره ده پا افغانستان که دیو نما ده پاتکی دو هم ده رنگ چه پتیر دو کلونو که ده دوی ماموریت اتسوم را ماسر و وزر خبریت ره کوله.
ده ازادی را دیوخ پروانی اوز شپا اورد چلی روش ساعتا اوری دلائسی. ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو پا منزنی سپا دولس شپج نیوی. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بی هم افغانستان کې پاتو کیگو دا دوهی غونډه په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناست کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو په حق کې تر پښو لاندې شوي دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی جوار اندیښنه لري. ټاکل شوی د می په نومړی او دویمې ټانټونی ګوترش د قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د تړلو دروازو تر شا د وی غونډې کوربوي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونما مرستیال هم د دوهې د ناصل لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلې دي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې وه ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړ چې روسیه به خپل غچ له پولنډ څخه واخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولنډي پولیسو ګرځولې ده. پولنډ بیا وایي چې دا ودانۍ په وارسا کې د ښاروالۍ مربوطه ده. دې پیښې یو ځل بیا د دې دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل احمد چیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینار رویټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولنډ د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د 20 میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولنډ کې د روسیې سفیر تېره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې سالی محمد سالی چمتو کړی دی.
نېشنل هیرالډ اونیزې چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پورس تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او نجونو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او نجونې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نورو برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالډ خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلی او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تش پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دې پر مخه په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو، دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل 15 د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځ ګډیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبې په ورځ ځینې یې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د ده په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کراري مخته ولاړ سي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سوي دي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. اروزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اروزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,162 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانې کتلی او په وړیا ډول دوا ورکړی ده. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځند ټیمونه دي چې د اروزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستیو کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم خو مې عبدالرحمن دی، د دې مشت مشرې مزه دغه د سری میاشتې دغه چې موږ ته راځي ډاکتران موږ دومره ځینې خوشحاله یو چې موږ ته دا قدر کې ګټه رسولې ده چې دا زموږ خلک هیڅ لاسرسی و شپخانې ته نشي کولی. بیچاره خلک دي او دوی چې دغه ځای ته راغلي دي کم یو څه څه دوای راکړې ده، پر هغه موږ صبر کړی دی، خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته، نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته، خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي. دغه د رویه انقلاب ته کمربنده رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکي دي. دی هم په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ګرځنده ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دغه عصمت الله اوسېږم د سولې د سیمې یم. دغه سرې میاشتې ډاکتران دلې راځي، موږ ته دوایې راکوي، ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن دغه دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي. یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغاني سرې میاشت په اوروزګان ولایت کې 15 ګرځنده ټیمونه لري چې په لیرو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ، یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر ویان عرفان الله شرفزوی وایي چې یادګر زنده ټیمونه په سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځنده ټیمونه د اوپیډي، نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځنده ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي، همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې، له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اوروزګان ولایت کې روغتیایي خدمات کم دي، له همدې امله افغاني سرې میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتیایي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سرې میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتیایي کلینیک هم پرانست.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال 65 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
همدارنګه باید یادونه وکړم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسی نه لرئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو، خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو.
تاسو لا پیغامونو
سلامه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسید، نه تختی نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې د زما پیغام نشر کړي او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي.
دا زموږ سړک ډېر خراب دی، د مساکلات تر باغران پورې چې که یو مریض لرو که یو مشکل لرو چې دغه یو مریض هلته پیدا دی تر مساکله پورې څورس واغه راڅخه ژوند د لاسه ورکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدینو ته زموږ دغه هیله ده چې موږ ته دغه سړک جوړ کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
تاسو پیغامونه مو واوریدل. همدارنګه نن ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده. تاسو کولی شئ دغه خبرونه ته په 00 420 21 24 او 21 په دې شمیره باندې زنګ ووهئ زموږ سټوډیو ته. هره ستونزه چې مو په سیمه کې ده هغه موږ سره شریکه کړئ. زهرو کاروان پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمینه کابل کې شمیر خزو پیولاریون کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غلاریون نن له غرمې مخکې و. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خود جوش معترض میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري، او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندې او اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب په 2 ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلی و د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وویل چې دا بحث موضوع نه ده. غلی دوجاریک په وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو استازي به د دوحې ناستې ته نه بلل کیږي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناشاودیدونکو مواد یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امروختیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د 15 ماشومان ژوند اخیستی او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دی چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا پرون تر 8 څلوېښت ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبي د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 43 مسابقې وشي او پایله به د می په 12 ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د دماغ د نشه دغه وځي هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زوجم خلدنه چې ټول پوډر راتلی ما ته څه ورته وایم، ځکه معلومات خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کمانډان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو کته مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشهیي موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشهیي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې د نشهیي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولای چې دغه اوسني حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشهیي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی و او له یوه جریب مځکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب مځکې څخه تر 200 کیلوګرامو پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ سي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکل سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې اوس به دې کار نه سخته ساکن عملیان دا چورکه. او پاتس بل خبره چې دلته مشت دی به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې امر بم د دماغ د نشه د غوزه ام بم شکر بخپل کار ودرېږ.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وایي دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته مې چې غذایي مواد د سره کم دي او ډېرې کې یو دوا مواد یو شی وربالا کې مرب له خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو مرب ډېر عزیزانونه به جوړوي دلته که دغه عملیانو خواړه هم تر شی وربرابر کې معنا څوک سازه اندي څوک ورور بنایه اندي ویلینګ سازه اندي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شل بستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 24 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کېدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کېدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي، د بېلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي، او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت ضیاء الحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سوی يم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې ضیاء الحق ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسلک خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښ ته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړه، دواړه درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه، دوی بس د بنډار یې نه ویل وه، دا ساز او دا شیان هم پکې په دې بنډار کې. دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دوه هغه وکړه، زه تاته خوب نه درځي. بس هم هغه یو وارې له ما وسویسې مخکې سمه بس زما خوند باندې پوه شومه چې دا خو رښتیا ولا شوې ته نه خوب ولدي نه هغه ولدي او زه نګوان نومه دا مې غوښتله چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چیشي راشوي نسي. بس لغه جنه راغلم کله کله به دامه دا کار میکوو چې تر صبح گرفتار است. اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي، بیا وروسته به ورسې نشه به نه ومز دا کار بخر نه راکوو، مجبوره بوم سواله به نشه کوله به من کار کوو کنه کوای به نه سوی دا اوس چې دا خپل ځای مکنه چې نیمه اول خو غاکو نه راخراب کړ ټول پای پاکه دوم چې دا میده مثلا مثلا دو ورځې به مزه تشناب ته نست کړی او اوس یو ورو به نه رسېدلی چې له جای به نه سوی جګره سوسو په بنده ونوي. ګوره اوس زه چې یو ماسمو د ورځې 1000 روپۍ کار کوم، 1500 روپۍ مې په مواد ځي، دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه، ازان خو مې پرېد از پیسې د تخیم زون خو مشت کی خرابه کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی. اوس موږ غواړو دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی غواړم زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زه هغه پیسې چې کورس سور کومه نیمه به د مواد کې مې وي کنه مز غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وي، قران شریف مو وي، مکتب مو وي، دا ټول باید وي. زوی زم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي نو ته څه ورته وایم زه کومه علامه خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې لمو سره بخونه ګرځي. ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ دې څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم، درې می زمند یوال نور لرم، هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ما ته کالي او کوم مکتب کې دې څه ټول ګرځي وغه لري. زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي. دا مې ډېر ضروري و.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما آجی
صاحب سرور خانه خدای د خیر کی څنګه راغلی است
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای د خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کماندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته راسره وکئ
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباه شولو خو تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی
که دا مشکل دومره اسانه حل کېږي خو دا نن به یې حل کړم وایه څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول له شیانو په سر اخیستی دی په هر کلي کې شپږ اوه ځوانان په پوډو اخته دي
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هېڅ هم نه دي اورېدلي
که یې نه منئ دا دې د مشران به درته ووایي
پوه شوم ښه اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم
کماندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی
نه ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي
رښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو دا ساقیان څوک دي څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکړئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بې غمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب
کور دې ودان
مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو ځم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم
تاجي لاله دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای دیر اول ستړی مشی
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندۍ اوسی رازا دغلته په دغه چوکۍ کینا
سمه ده قومندان صاحب دا دی کیناستم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوه مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا دی ساده ای
نو څه نو ورته ویلی وای
ورته ویلی می وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هر میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسو خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو که دوام ورکو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار ګوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به یې ولاره ورته جوړه کړم که تاسی زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده
یاره قمندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.